درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو زه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او لخپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او شزه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د جربه په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قونسلي کارکونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دوه قونسلي کارکونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لوبنانۍ غړی هیواد دی چې د طالبانو قونسلي کارکونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي وبش سلنې تراټیټی شوې دي. د افغانستان په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلي او کچالو شامل دي. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 15%، د المونیمو پر صادراتو 15% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ساسو د خبرونې درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مونږ هرکلی کوم. د په هټونو په چوکاټ کې د چیرونو په اهمیت شغ د ژغی شو علمی چیرنه د په هنتونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو نوښت او حل لارو د منډلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. سیډنی یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوی حل لارې منډل دي. په اصلي نړۍ کې په هنتونو یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د سیډنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسا، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیارډونه ډالر د خپلو پوهنتوني څیړنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي څیړنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکی یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې چیرنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د چیرنو لاره د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغۍ او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواری ته لاره هواری شوی دی. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېم نړۍ هیوادونه چې لګنو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي چیرنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپل ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق لالارې وپیژني او حل کړي. چیرنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. په هنتونونو باید د چیرنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولي د خپل هواد او بشریت د سوکالی لپاره رغنده او ابتکاري چړنې تر سره کړی. پر روانه خبرونه کې د کابل په هنتون په خوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه ده. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان په هنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هواد په هنتونونو کې په زده کړو بوختي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر ندي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پانتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي. را سره اوسې په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورزو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. سلامونه
تاسو او استاد درجو د لارې ټول
او ریډون کوته. سلامت اوسه.
بله
پښتنه مو مطرح. بله پښتنه، بله پښتنه. دا چې ولې چیرنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د چیرنې په اړه ډیر فکر له معاصرینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو، د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې په پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي، پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دیه باید یا دایه باید له ځان سره نوټ کی، او په امتحان کې او به هو څه چې استاد ویلي دي هغه بیرته د امتحان په پرچه باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دي چې هر څلو استاد سره او پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سبې امتحان په پرچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دې د ټولو پړاوونو چیرېږي، هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وای چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کوم ځای چې زه عملی تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دا وروسته د داویا د لودي چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت لا هغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهیږم چې زه د دریمې نړۍ نوم ورکم کنه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څیر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویل کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پرچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په ګاونډ کې زموږ په سیمه کې هغه پراتی دي او ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه که راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وایي چې په وروستیو وختو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړي وې، او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه د اقل د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شل وود روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سول.
بله ډېره مننه استاد، باس ته دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوي اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته مخدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم ساروان صاحب محترم خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله ساروان صاحب زکه زده شبا صاحب محترم
استاد
کندونی پرمسم پای
مننه سید
یو سلام استاد ملما تمام محترم اسما ساروان صاحب دلته په افغانستان کې یعنی په یلمن ولایت کې دا پانتونونو مثال ک دولتي دي ک شخصي دي دلته پانتونونه نه وته کیږي لیکن خبره ده چې د ما د حکومت صدا غوښتنه د محترم اسما ساروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې تار وکي ورته دغه پانتونونه وګوري دا شونځي وګوري یعنی دلته د یلمن ولایت د ګرمفیل لوسالي یو انزور تاسو در کوم ساروان صاحب چې هغه دا کوښنه دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کې ذکره پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص دغه نه کې توجه نه کوي ساروان صاحب محترم په کاته هغه ماشات چې دي کړه دولت خاص او تواله د معلومینو ته مثال د خبرې د بل خاص حواله دي خپل ماشات چې سرګنې ولې دي کوشش وزار نه باسي د ماشومان تر نو په کار د حکومت لپاره دا د مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبرې دي توجه کې کار وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل د ماشومان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي ساروان صاحب
بله صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدون کوي مو شاغلای اسامت سوي مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم ته او بهروز صاحب
سلامات اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړ او بل د دې چې و خصوصي پانتونونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وته نه لري چې خپل ماشومان یې ورواچي هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونونه خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانانو ته تام پاملرنه نو ته پی والا ما تخفل رات کیری او بل داسې چمنه شروع دي په مکتبو کې چې اندي مالمه دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پار ورکور کیږي دا په توه تا وای چې دا په توګه سکوټ یا خپل بکور کې کوري و سره په دکان یو ته جوړ کړی خوري نو بار دا رقم چې کار تر شروع نو بار د افغانستان پر مختاک څنګه وسی حکومت هم پاملرنه نو ته کې دولتي پونټونه نه داسې د خصوصي ګراندې
درسته
نو
دا را د افغانستان پر مختګ څنګه وو چې تاسو کړو ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوریدون کای بم وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازه سیب تاسو یې است مهرباني
عبد الله دانشم کابلنه اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني
وختل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نو ورسته تاسو له مهمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زختل د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل فنتون کې ولیدل یو ماصل په څلور کال کې دمر څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه تولګي تر وړي یا یو بل ځای تر وړي دا تر ډیره د تاپ ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسرینو کې او لاغنه ورسته د تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه یو نور څه کې استفاده وکړي ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړي لکه څنګه چې د تاسو خبرو کې ما اوریدل تر یو حده تر دې په پوری دای تحقیقات او برکت د خلبد مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی او دا برخه ډیره کمرنګ ده د یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتن په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په پلمیر رتبو کې البته رسیدل دي خو د دې تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ لري یا دا څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کې چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف را کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو د یو موضوع باندې یو څه ټول شوی دی موږ ژبه تشبال شوی خو تر ډیره دام خې دي په دې موږ باید کفانه او کدی برخ ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کیږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخه ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخه ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به مزمنګ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي یا هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کوم موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنی باندې ځکه دوی نشکې ولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه ده ځکه موږ غواړو چې یو خره اتلونکو روخانه راتلونکو ولرو چې ډیرې د افغانستان د ځکونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله لپنتن فارغي یوازې تھیوري کې یو څه ذکرې په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پنځه نه خوته نشته چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونه کې د کار په چاپیرال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما مختلف کله زحمت وستل نو دا غن اورسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس کې ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي
ډېر زیاته مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپورس او استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا په زیاته کم چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکومه بودیجه هم شته یعنی په خو کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه کارازم مستقیما پښتنې ته ستاسو پښتنې ته د اوریدونکو پښتنې ته زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځل د نظر وکړو بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو شې نتیجې ته یو شې نتیجې ته ورسیږو که تاسو وګورئ د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نو د کار لویدلې دي او هغه په دې معنا چې د شونځي څخه موږ راپیل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنې تر راټیټ شوی دی یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنې څخه د په لومړي ټولګي کې کښینی او خپل زده کړې پیل کړي دا په دې معنا چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي د دې ترڅنګ په شونځي کې دغه شونځي نصاب چې دی دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي د ټولو ژبو د ټولو شان اساسات زده کړي د ژبې اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او د اجتماعيات اما کله چې خبره د کالج یا منځنی شونځي ته رسیدي نور ماشوم یا یازده کون کې یازده کون کې مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زوبالدانی وګرځي او نشدر د هر څه څخه باید زده کی او جبرانه باید زده کی دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي واړ چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې ته دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نهم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله تجربه کې د نهم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالی لیسې دوره ده دلته باید دی خصوصي زده کړی او خصوصي زده کړه په دا معنی چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیه زده کړي، هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړي. دا د یو یو د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو ده چې دا میتود اصلا کار نه ورکی، یو خود دی علاقه فیصله سره هغه دی ورچا په دغه شرایطو کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبره جو فارغ سی یا دی په علي نمبرو باندې فارغ سی. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا له منځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم همدا شان چې د باید زده کړې دي ویلي دي، دغه ټوله باید د ټولو امتحان ورکړي، د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیر او سطبایي او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته په ښوونځي کې شامل شوي دي. د طالبان دره تاکسه دا ټول باید د زده کې او څو پورې چې د یو لار څخه پونتون ته لار پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی، لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه دی باید پونتون ته د تاک د پاره یوازې په هغو مزامینو کې امتحان ورکي او خپل ورتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه خصوصي تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده. او په دې توګه باندې د وروسته کدی دا ورتیا ولري او دا ورتیا وښيي لارس پونتون ته نیما علي زده کړه یا علي زده کړه د هغه نمبرو او ورتیا پر بنسټ باندې څه ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیا لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا مشتره شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ په دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او تخوه کړئ. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کاله یا پنځه کاله یا اووه کاله یا دا کله دوه کاله دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو ته بهتمن کار پیدا کیږي. یعنې ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي ځنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي ځنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېره سخته اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطحې څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېره بودیجه حکومت ورته څنګه کوي. نو په دا برخه کې دوی هر کال زیات محصلین ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د ته کار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پوهنتون د عملي کار شروع کوي، نیمه ورځ پوهنتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعت په انتو د دین نور عملی کار شروع او په دې توګه باندې د ټولې ارچا او د پونتو زده کړې یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شې راضي او د چلونې د پرمختګ لپاره کار او تخصص
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل ممکه یادم نکو هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلې شي هغه پرشتي او نور ته عرفي ورزده کوي. اما زموږ چې ټول ځی پانتون نه وایي تبن چې بیا ټول ته خو کارم نه پیدا کیږي او بلبل خو مش په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولای شي هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم درو. خو مخکتر دې په دې هم خبري وکي یو اوریدون کې لرو. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب
څه غواړی یاره؟
خیر بل اوردون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
شبر شاد سلامت سی.
سلامت و سی. مهربانی که وی
تنگه او رو رخی اتیبیتی خیده جنباز کوچه من ده غزینی و علایت سخن
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره؟
خبر خدا ده شبر صاحب سی زو خوب ده ده خونزوی پا باره که معلومات درکم. دا د خونځوی په اړه کې دلته یو دا مشکل ده چې نظارت نسته. بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي. ښه یو معلم یې مثال شل تنظیم نه پر هلکان نو غوته کله درس ولا شي ساده خلاصو نو دلته باید کار په دې وسی چې دغه ته معلمانو ته ماشونه باید ورزیات کی او نظارت باید پوسی په خونځوی باید نظارت وکړي چې درسو پوری یلم ته ترجیح ورکول سی او خلک یلم ته پام وکړي. نو د بعد مرغ سی اوس ډیر د یلم دغه مکتبونو ته پام ډیر نه کیږي نو دا باید وسی.
ډیر زیاته مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. دانش صاحب تاسو بیا هم کول شئ ک سوال غواړي مهرباني.
یو ته څروان څه غواړم چې بده موضوع یې اضافه کړم. هغه دا و چې پانتونونو کې لومړی باید په مسلینو دا فشار راوړل شي خپل د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کیږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبور یې چې تر څو په مسلین مجبور شي د کار ته د ویل لار نه نه دی ویل لار نه او دایم دا باید په پانتون کې مونږه حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږه پانتون ته درس ته ځو. حداقل یو دوه ورځې مونږه ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پانتون کې مونږه صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي. که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی هماغه هلته باید ریسرچ وکړي. که مونږ تاسو کنن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغلته چې ډېری نوي شیان کشف کیږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کیږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي. هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی. دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سویو به یې همداسې پته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي. نور فکر نه کوم چې
ډېر مننه سلامت
سر شکریا نور څه وکړي نور څه خاص نه لرم.
ډېر مننه سلامت اوسې. دانش صاحب تاسو چې فشار پیراوړل شي او مجبور کړل شي محصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسو کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسو تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټه ځانونه پوي کې چې تحقیق څه ګټه لري او وګور چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب مهرباني.
کاکر صاحب کمینم سم
دانش صاحب او بله او بله
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه ز خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملاً لیدلې چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم هیر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاجک هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه لا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې ماسترو سره آشنا کېږي او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین د تحقیقاتو نو دوی د هر شي د یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښېږدو چې ته باید تحقیق وکړي، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي او مخ پرته دي چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سویا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړ ده. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې آسیایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه د خپل د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نور زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم له شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابي چې په دې ته تحقیق وکړو او راشه په صنف کې سیمینار ورکړي. دا پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی، اما موږ د دې څخه مخکې هم باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نوې کشفیات وکړي یا په سره سره اتمن دې باید دا لار تعقیب کړي. دوی ته په اصطلاح سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده که ته غواړې چې په خپل اکاډمیکس یا علمي سفر کې مخ ته ولاړ شې، دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نوې نظریې رامنځته کړي وڅېړي یا کار باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټیشن سره د یاد ورو کې تحقیقي پروژې څخه دی هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکی د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نورو سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نه وکی، هغه دی دا وروسته خپل پریکړه کوي. استاد موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستیو کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل خپل حالت او خپل سی بي سره برابر د منابع کمای نه درلود خصوصا د کسان د پاره چې هغه ماسین چې له نور جوب سره په ځنګړې توګه انګلیسي سره بلد او کولای شي چې د انلاین کتابتون د لارې خپل تحقیقات منابع ولټوي او ویګوري او استفاده او تخمل کړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بېله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وي. نو په ټول کې ویلای شو چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي څېړنې هم وکړي د عملی کېدو لارې بیا نشته، یعنی یوازې کډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته به شي، اته ډېر ته دا زمینه هم نه مساعد شي.
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چات په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوانځي کې خبره وشوه او پاتې شوه، په عملی ډګر کې له تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوس ولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کې دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څنګه ټول د پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام کوښښو او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغه برخه کې موږ تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي نو نتیجه یې دغه کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي باندې نسي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زود داده چې دا اکثر مهم تحقیقات مهم علمی مجلې نړیوالې مجلې څېړنیزې مجلې خبروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چرته داسې کار وشي شاید له دې طریقې دوی ته عاید هم په لاس ورشي؟
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې کوم محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دا تر ټولو مهمه ده. په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده، تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډیر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډیر پیسې سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک چې هغه په دغه یو علاقه دغه یو مینه لري، هغه کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپل چړنی واسطه او دوه څخه زده کړه وکي او هغه ساته باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو ما یادونه کړې چې موږ باید لومړی د خپل ټولنې ستونزې، د خپل ټولنې مشکلات، د خپل ټولنې ربړې په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا وي چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لوی ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راړولي. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی ته موافقین دي راسي موږ ته دوی څېړنې ممکن دوی موافقین دي راسي تاسو موږ په ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او ورواز دي. موږ هم باید د تحصیل کرده قشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې نه چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول فرایي خو د یو ځای څخه باید پیل کړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي کدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ کدې پښتنې ته د مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري. دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پونتونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د شوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راخه کی او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې اغه پیدا کی او غته لاسرسي ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتمی وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره د څه لکه اکسیجن کا یو محقق مطالعه ونه کړي او جوار مطالعه ونه کړي او تحلیلی مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي. زه فکر کوم چې د خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نه سينو مطالعه د یو مارکیټ لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د ټیپ ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوقی کارونه دي یا هابی ده نو
دا زوقی.
بله،
او دا دته زپ همیشه تفریحی مطالعه نو مور کوم. دا زوقی مطالعه شتاسی دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکی مطالعه ده. مسلکی مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینی جورنالونه یا ځینی کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو که دی غواړي چې تحقیق وکړي، په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر سي، هغه هدفمند دي او جدي مطالعه ته راسي. د هدفمند او جدي مطالعه د لارې دی کولای سي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې لیکنه وکړي، که دی مثلا دی د طب ډاکټر دی، آیا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هغې ناروغۍ په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین یا هغه جورنالونه یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دی ټول هدف د مطالعې باید په دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنی چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي، او بل به دا چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي، او د تحقیق څخه دی کېدای سي پر شا سي او نور ونه هڅول سي چې مخ ته ولاړ شي. نو هدفمنده او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر لاخې وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دادم چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو که هغه په کور دننه وي که په ګاونډ کې وي که په نړۍ کې وي، هڅه وکړي، کوشش وکړي د هغو افرادو سره، د هغوی د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي، د هغوی په بحثونو کې، د هغوی په ډیبیټونو، په مناظرو کې برخه واخلي، د هغوی ویډیوګانې وګوري، د هغوی کتابونه تیر تحقیقات وګوري، او بیا وروسته ورو ورو خپله په تحقیق باندې پیل وکړي، او د هغو سره په همغږۍ، د هغو سره په د هغو معیارو ته په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي، او تحقیق ولیکي، یا تحقیقي مقاله ولیکي، او دا چې بیا وروسته خپریږي او تحقیق خادونه پر کېږي، یا مثلا خبره پر باندې کېږي، هغه وروسته خبره. خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي، دا ډېر مهم دي.
بله، ډېر مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ، د انګلیسي ژبې تر توجه ډېره پکار ده، حتی په جرمنی پشان او د چین پشان او جاپان او د فرانسې پشان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات، علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي، نه د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد، مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي، د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لار هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه سي کار دی، هغه سي خو نه شي. ډیر معمولی کارم زه فکر کوم چې نه ده شوی. که څنګه؟
بالکل، زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم، هلته به مې انګلیسي زده کول، نو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسې راښودل شي و، موږ کېدای شي هغه وخت دومره دغه نه درلودل په استراتو وړتیا چې موږ دا جواب وای. خو موږ اوریدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده، او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپلې ژبې تر څنګ هغه ته ارزښت ورکول، په پوهنتونونو کې، په هالند کې مثلا، په ټولو پوهنتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي، او مکالمې په پوهنتونونو کې، خبرې، مناظرې چې دي، علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې. نو انګلیسي دا که موږ یې خوښوو یا نه خوښوو، دا یو نړیواله ژبه ده، او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم، ځکه ټول علمي منابع چې دي هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي، وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موږ لکه د نورو اجتماعي ستونزو ترڅنګ یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپله ژبه باندې نه پوهېږو. موږ د دین په عربي باندې راشل شوی دی او راښودل شوی دی. موږ ته هیڅکله دا فرصت نه دی راکړل شوی چې مثلا موږ هغه سپېڅلی کتاب چې موږ ایمان ور باندې لرو هغه په خپله ژبه باندې د هغه ترجمه ولولو. که څوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه پوهېږم دا خپله څومره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولې په مکتب او په دا مدرسه کې چې بېخي هغه د دیني علوم هغه هسته ده، هغه خروشنده او خوټېدونکې ګرمه هسته د دیني زده کړو، ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپله مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر فرقت یادونه کوي او موږ ته کومه لارښوونه راکوي.
درسته.
نو موږ ستونزې په دیني برخه کې د وروسته پاتې والی یا په دیني برخه کې د تحقیقاتو د نشتوالي یوه سرچینه یو علت هم دغه دی چې موږ اول خپله نه پوهېږو چې زموږ دین موږ ته څه راښيي او له موږ څه غواړي.
ډیر مننه استاد، د خبرونې وخت هم دوبره دی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاندو چې په دې خبرونې کې ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم ram ram gagegum pal pal ravana یم گام گام غږیږم پل پل روان